وسموار سید لید ځوان فکر خبرونه ته چې زمون همکاري فريد سيال سره به پجوندې باندې واوري خو په سر کې لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان وروستۍ راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه غیزه کوي. ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستی وي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پل شوي مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې دې ته اړ شوه چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې وې، د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د تاجکستان د کار وزیر ګلناره حسنزاده د سی شنبه په ورځ د اگست په شپږمه وویل چې روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتباع خپلې خاورې ایستلې دي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیا د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هنیا د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه هم اس وسلواله ډله ترهګری سازمان غړي او اسماعیل هنیا د اسد میاشتې په لسمه په تهران کې په یو پوزي میلمستون کې ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې د موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چېرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپله خوښه به واده کوئ، کله کسی که نجلۍ آیا کورنۍ مو درسره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد د پریښودو، د تحصیل رشتې په انتخاب کې، یا دا چې د کاروبار په پیل کې. له دې سربیره کله چې دغه ډول ستونزې ستاسې او د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوي او څه لارې چارې ورته لټوي؟ نن په ځوان فکر په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. میلمانه را سره شته هر یو ژباړن او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقله اسد. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې دواړه میلمانه را سره وصل دي. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې په جریان کې راته زنګ ووهئ او هغه کسان چې ځوانان دي او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی کولای شي چې راشي او په پروګرام کې د خپلو ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیر وایم 00 3 2 2 1 5 1 او 00 3 2 2 1 5 1. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ په تمه پات شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. د خبرونې په جریان کې به د فیسبوک د کاروونکو تبصرې هم راواخلو چې کمنټونه هلته زموږ د فیسبوک کاروونکو پریښې دي، د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو. وربشو میلمنو ته مقامزه صاحب پیل به له تاسو وکړو. تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو دیو ځوان په توګه باندې یتمن دا تجربه بلری او معلوم شوی وی درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي خبرې کوي، د مشرانو له لوري څومره د هغوی خبرو احترام کیږي، څومره منل کیږي؟ او داسې شوي دي چې کله یو ځوان یو خبره کړې وي د هغې پر اساس باندې مشرانو عمل کړی وي او هغه خبره منل شوې وي؟
ډیر زیاته مننه غلی سیال. لومړی تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډیره مهمه موضوع ده دا، تر ډیره په دې پورې لري چې د کورنیو جوړښت څه ډول دی. تقریبا په افغانستان کې ډېرې هغه کورنۍ چې په ښاریو کې اوسېږي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې اوسېږي، البته په دې وروستیو کې په دغه برخه کې یو څه له خپلو ځوانانو سره له نوي نسل سره همکار دي. اما له بده مرغه تر اوسه بیا هم په ډېرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځانګړې توګه هغه نوکي ځوانان چې موږ ګولو د هغوی نظریات ته ډېر احترام نه ورکول کېږي او د هغه بېلابېل دلایل کېدای شي. یو له رواني اړخه دا موضوع څېړل غواړي، بل د ټولنیز اړخه. یو موضوع داسې ده چې طبعاً زموږ اوستاسې د ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زموږ مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وي. مثلا د هغوی نظر ته، د هغوی پریکړو ته احترام نه وي شوی او له رواني اړخه ویل کېږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدغه حالت په خپلې کورنۍ کې د هغه کورنۍ چې ده تشکیل کړي د هلته تطبیق کړي. بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو، ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت یې نه وي تجربه کړي، مګر له ټولنیز اړخه له نورو هغه کورنیو څخه چې په ده په شاوخوا کې اوسېږي متاثره کېږي او ورته انداز غوره کوي. مثلا د پخپله دغه حالت نه تجربه کړي، د نظر ته احترام شوی، مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجه کیږي چې مثلا بل کورنۍ د غوي دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي، هغه ته د پریکړو صلاحیت نه ورکوي، نو لا غوي متاثر کیږي او له ټولنیز اړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکوي. خو په ټوله کې بیا هم ویلی شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړې دي او همدارنګه تر ډېره په خاریاتو کې پاتې شوي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوي او له زده کړو لرې پاتې شوي دي، یو څه البته په کل کې نه، یو څه خپلو ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او
موضوع ده کنه د افغان نجونو ستونزه په کورنیو کې بیا بل څه وی.
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن میلمه ته مو اوریدونکو ته هیله دارو کوسیږي. لکه څنګه چې مقدس صاحب وویل چې د سړيره کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډېره جدي ده او ډېر کله برخې نه ستونزې هم راولاړې شوې دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، یا هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی، یا د زده کړو کچه یې څومره ده؟ تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي، هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړل چې یوازې موږ دا نشو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او له دې سره د کار او دینه غیر یعنی ډېر هغه عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تک، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر دې پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیات ستونزو سره مخ دي، هغه دغه برخه کې ډېری کړي کې او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه ښه پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به سره وګرځم. ما خمسه سیب کتا سی تراشم تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټوله کې ونده داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکی ظلمي وي، هغه داسې ظلمي وي چې عمر تیر شو به وي یا داسې ښه پاخه عمر کې وي او د ښه او بد ترمنځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي، هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي، ونده داسې نورې ستونزې چې د دغه مسایلو نه علاوه وي تاسې ورسره مخ شوي یاستي یا تاسې کتلي وي هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نشي عمر کې ډېرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د رواني اړخ هم دا موضوع همیشه څېړل کېږي چې دې ته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کېږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغوی اولادونه دې هم ولري، چې دا په کورنیو کې یوه ډېره اساسي ستونزه ده. دې وختونو کې مثلا پخواني خلک غواړي چې کله میلمه راځي د هغوی سره مکمل ناست اوسي تر هغې چې هغه ویده کېږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنی نسل نوې جنریشن دې موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابر وو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخ شي، مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي، خو نوې نسل وایي نه، د کاروبار څانګې تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي. حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه ده، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کېدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. مالې دلی په ډېرې کورنیو کې مثلا ځوانان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده کې زده کړې وکړي، مګر له زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته راشي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نور ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني. نو دا په خپله د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا
واقعیت یو پوښتنه کوم، تاسو د امکاناتو یادونه وکړئ چې د اوسني نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډېر دي، په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوهه څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی وو چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنی کار ده چې تاسو دې ته ناست یاست، دا ډیره کاروي یا ډیره وینې. په دې برخه کې خپله دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ورباندې خپل وخت ضایع کوي؟
دا هم تر ډېره پر دې پورې لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی، خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور کړئ چې خلک پیژنم چې هم دې انټرنیټ لارې وکول شل شي په ډیرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه دا تر دې پورې اړه په دې پورې اړه لري چې څه ډول استفاده کېږي خو که په کلي حساب مقایسه کوو دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشحاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده کېږي خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره ډیره مفیده استفاده کېدای شي او له بهرنۍ نړۍ سره د نورو له علومو سره د نورو له ذهنیتونو سره د نورو خلکو له افکارو سره د بلدتیا او د له هغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو د نورو له تجربو ګټې واخلو او په خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي.
مخمزه صاحب مخکې دینه چې غلی اسات ته ورشم دلته یو بل پوښتنه کوم د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنۍ کې ونه منل شي ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي په داسې حال کې چې ځوانان د دب خبره باندې شي دوی په حق باندې وي خو بیا هغه دودونه رسم رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغیزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري چې یو رواني اړخ دی یو ټولنیز اړخ دی چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي. په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي ورته صلاحیت نه ورکول کېږي د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څنګ په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کیږي او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپل ما مثلا کده چې ماشومان واړوي په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کی حال دا چې په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب له ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي تر څو دوی بار بار دا تجربه کړي بار بار تجربه کړي او وروسته وکولای شي چې ډېر لوی پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شي چې یوازې په تجربه کولو سره خزده کړئ چې یو لا غوینه امدا د پریکړو کول دي تر کومي چې په نور نړۍ کې ما مشمول لیدل دي والدین کوشش کوي چې په هر برخه کې هغه ته کوشش وکړي چې هغه په خپل د ځین وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تیر دو سره دوی نهایت با تجربه وسی برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې ځکه هغه ته کوشش نیته و په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه د حق غیسته شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغه رالو شوی دی په لوستې کورنۍ کې رالو شوی دی هغه له ماشومتوب د حالت تجربه کړې وی دي له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړې وی بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې مخترواک وی او بیا ډېره ښه پریکړه کولای شي. زه به یو خبر ته اشاره وکم دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانان هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کیږي او ته چې ورکول کیږي هم تر ډیره ناکام پاتې کیږي ځکه ناکام پاتې کیږي چې دوی له ماشومتوب د حالت نوې تجربه کړي دوی ته یو ځل نه یو د لوی پریکړې صلاحیت ورکړل شي چې تبان چې تا تجربه ته تجربه نه لري ته مطالعه نه لري نشي کولای په سمه توګه پریکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوب خپل کوچنیانو ته د پریکړو ډېر وړو وړو پریکړو شروع کړي دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وی چې زما په دې پریکړه کې ناسم وسم یا سم ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لاخه کېدای شي.
مننه تاسو بیر سره وګرځم هغه لسات کته تاسو تر شمه مقام دې سبیا د ونه وکړه چې ماشوم توپ نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنې کې ک د نجونو موضوع ته تم شو تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پریږدي چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي لکه څنګه چې پلار کره و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کیږي فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلوده له ځانه به دفاع وکړي؟
ډیره مننه غلی سیال دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدل دي او څومره تجربه پکې لرو نو انجونی بیا له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي نو دوی په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او تر ډیر کله دغه برخه کې د انجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي نو یو خدای چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړی نه د دې پریکړه اخیستل شوي نه وي نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنې کور او هغه څه ډول تم ترین لري چې دا باید څه ډول هغه سره ژوند وکړي یا په کوم خویونو او عادتونو سره مخ ته لاړ شي نو دا جلې هغه ته ماده نه وي ځکه تر ډیره پوری کا یو انجلې خپل هغه خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپل انتخاب کړي نو دی هغه ټول اړخونه ورته سنجولې وي او ټول اړخونه ته به پام کړي وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په څړ باندې دا یا څه ډول خلکو سره دا خپل ژوند مخ ته لشی یا او څنګه ورسره مختتل لشی خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کیږي او یو چاته ورکول کیږي نو یو هغه دا چې فکری دا جوړنه وي هغه خلکو سره بل د کورنۍ په خوخه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کیږي نو دغه برخه کې جنې بیا ورسته لډیر زیات ستونزې سره مخ وي او دوی تر ډیره پوری هغه د خپل ژوند نه خوخه وي او دا خبره حکیم غ افغانستان کې لیدلم دي چې تر ډیره پوری انجونی هاته ځانوژنې ته هم مجبور شوې دي او یا کا ځانوژنه و هم نکړي د سې ژوند تیروي چې نو خسرګنې ترې نه خوخوي نه ترې نه خوند خوخوي او نه خپل د انجلې په ژوند کې خوشاله وي نو دا څه تر ډیره پرنیو د خوانه هغه د خپل اولادونو چې دوی څه ډول پریکړه ورته کوي هغه د کورنۍ او پریکړو پورې اړه لري کچېری ونجلې یا یو هلک خپل خوښي ته او خپل انتخاب ته پریښودل شي هغه ته د پریکړه کولو حق ورکول شي نو که هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي شاید خپل ترینه خوښيږي هغه هغه څه چې انتخابوي د ځان لپاره نو مخکې به فکر ور باندې کړی وي او هغه به په دې برخه کې پوهیږي خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر څه ډول را جوړ شوی دی دا غوی څه ډول خوښيږي او څوک او بیا خپل دغه د انجلې ژوند ته وکتل شي د دې فکر ته وکتل شي چې د انجلې څه غواړي خوته ډیر پوری دلته د انجلې خوخي ته نه کتل کیږي دا غيغه چې څه ډول خپل پریکړه لري اغه ته حتی ورته دا هم نه وایي کیږي چې ستاسو د دغه یو چا سره تړل کیږي یا ستاسو انتخاب دی یا ستاسو خوخه ده یا هم د سی په د زده کړو په موضوع کې تر ډیر پوری دوی هیڅ خبرې نه وي باید کورنۍ په خوخه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي نو دا هغه څه دي چې بیا ورسته همدغه انجلې هم لډی رستونزو سره مخ کیږي او کورنۍ هم هغه ته د خسرګنې کوري بیا هم لستونزو سره مخ وي او که د پلار کوري هم بیا هم ورسته بیا لډی رستونزو سره مخ وي او د دغه انجلې د پاره ډیر زیات ضروري کې خو هغه وخت بیا د سینې وی چې د دوی پریکړه بیرته راوګرځول شي ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي ورسته بیا هیڅ هم نه کیږي
مننه تاسو به تر وګرځم کور ودان مقامزه سپ تاسو تر زم دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل چې دوه هفته مخکې می په کور کې د واده ویل و د دې خبر باندې چوس می په کور کې نه پرېګدی دا وای چې یو څوک د زما کورنۍ ته حوال ورکې ورته دی وای چې نور کلم د واده نو ناخلم خو ما یوازې کور کې پرېګدی دا ډول ځوانان چې لستونزو سره مخ کیږي په کور کې د واده یادونه کوي دلته زموږ یو بل فیسبوک کارون کې لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نو اخلي ټول درته وای چې ته لوړو کې قرار کینه په دې خبرونه پوهیږي او بل کارون کې بیا لیکلي وي چې خپل کورنۍ راضي کینو مقابل لور کورنۍ ناراضي کیږي په دغه ډول شرایطو کې ځوان څو کې او خپل کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوخیږي د هغه کورنۍ سره څنګه خبرې کولای شي
ډیر مننه ممکن زینی کارون کله شوخین زینی خبرې کړې خو په هر حال یوازنی لار چې د ځوانانو لپاره د عمر یو خاصه مرحله ده د روان په نظر نظرم ویل کېږي د 15 تر 20 کلونو پورې په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه 30 په سمه یم او برعکس ما مقابل لوری په هیڅ نه پوهیږي او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند او همدغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کې اخته کیږي په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي خدای نخواسته دې لکبله چې فکر کوي زه سلسله نه په البته دې فکر کوي چې دې لا تر اوسه نه پوهیږي او فیصله نشي کولای یو ډول اوقده ورسره ونیسي او یو ډول ضد ونیسي او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن خپله خوښه کورنۍ پرېږدي ځینې ممکن نورو غیر یادی لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کوي او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول ولري په خپل فکر کنټرول ولري دوی کولی شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي نو زما په نظر یوازنۍ او ښه لاره بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي ځکه د مشکلاتو د حل یوازنۍ او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نشو چې حل لاره پیدا شي که په یو هفته کې نه په دوه هفتو کې په درې میاشتو کې څلور میاشتو کې حتما د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه په سمه یم نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم واوسي نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډېر زیات توجه وکړي هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه په سمم یو وخت ته کېږدي او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري او خپلې خبرې سره کېږدي نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخې ته ږدي نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډه وي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډېر نه پوهیږي نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم زما پوهه ډېره ده ما تحصیل کړی خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پرېکړې ناسمې دي شاید سلسله نه سمې خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایې ستا مشران خپل دلایل وایي ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره خو دا چې مثلا ته وایې چې نه زما خبره سلسله نه سمه ده ستاسې دلایل ته ضرورت نشته دی دا کار چې زه وایم داسې وکړي دا یې حل لاره نه ده ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده انسان دی دا وی په ځل کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسو دومره لوی کړی مونږ مشران مو یو ځین خبرې نه مني خو که سره په یو ځای کې نو دوړه دوړي خپل دلایل او خپل خبرې مخې ته کیدی دوړه دوړي غاسي حقیقت راوستلای شي
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم اغلی سات ک تاسو تر شم تاسو ته وایست دلته د نایلې ارزو په نوم باندې وي کارون کې لیکلي دي چې کله ونجلې په خپل خوخه باندې واده کوي یا په کورنۍ باندې وډول د خپل تصمیم خپل پریکړه مني کله چې واده کوي د خسرګنی په کور کې ورته په بد سترګې کتل کیږي تاسو څنګه چرته ده
دا واقعیت افغانستان کې کا د انجونو ژوند تل ار اخنه وګورو نو غوی لډی رستون سره مخ وی کچیر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي او دې تر ذکر تر څو هغه څه د دې انتخاب ورسره یو ملي خو کله چې د خسرګنۍ کورته ځي هغه له فکری اړخه او له شعوري اړخه کچیر ته ډیر را جوړ نه نو بیا تر ډیره پورې جنو تا دا یو ډول ګور وای چې کته ډیره سمونځلې نو تا په خپل خوخه باندې واده نکولو نو دلته هغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوی دي چې جنې خو باید په دې برخه کې څوکلې نه غوښته مناسب کاوی هر چاته ورکول کیږي کاوی ته هر ډول کورنۍ انتخابي کې حتی هغه کله چې دوی ودونه کیږي نو دوی ته د لباس حق هم نه ورکول کیږي هم باید کورنۍ په خوخه باندې ورته جوړ شي او انجلۍ باید هیڅ غږ هم نه کړی نو دلته کبیا کوم جدي په دغه برخه کې هغه برلاسي وي یا تر ډیره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پریکړه خپل باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید خپله خوښه باندې مخته لاړ شم. نو بیا د کورنۍ د خوانغې ته ډېره په بد سترګه باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول، ځینې بل ډول نومونه ورباندې کړي. نو کله چې بیا د یوې کورنۍ نجلۍ وځي هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې کته داسې سمه وي نو تا به خپله خوښه باندې واده به دې نه کولو یا انتخاب به دې نه کولو. نو تر ډېره پورې به نجونې خسرګنیو کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو نجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته به راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دې ته آماده نه دي او دې ته راجوړ نه دي چې یو نجلۍ خپل ژوند کې پریکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپله کورنۍ پرېښودله. خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو ته بېرته راوکړې زما اورېدونکي راسره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم و رحمت الله. سلامونه تا ته وایم چې زما دغه ټولو دوړوال ته وایم.
مدنه کور ودان نوم مو واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
عبدالله محمد جم یار صاحب داستان منتو سلامونه وایم. خو دغه په سمه نیوي په واتس اپ الله خو چې مخ خوځي وایو داستان منو خبر ما دی ورو ده بیا خو لار د ماشان کې ما څو سره دې بیرته رالم دنیا کمر هغه دغه مرسته سره سره اوس چې په نړۍ کې سره وساتو دا د دې ګور لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې به څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګور د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي یا منم دا منه اثر خبر زم د ورسوالي جلا دغه دي رواجونه دي د سارا او د جلا دي او یو
محمد سیف ساسي په سیمه کې رواج څنګه ساسي په سیمه کې رواج څنګه دا لکه چې کلا واده کوي انجلی چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه دا رواج دی په سل کې پنځه نیوي پیسې ده په سل کې نیوي پیسې ده دا رواج دی زما زما د پلاس د نکته ده زموږ ما خپل بچان ته وسودون ورکوي چې مور پلار او ګور مور پلار خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلۍ خوښ کې انجلۍ هغه راځي له کو ګور الک خوښ کې نه خلک خلک نن را ده چې ګور سرمایه ده خلک ولاک ګور نه ولاک بزنګان ته ګور نه خلک ډیر دي چې اکثر ټوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلی څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري او دغه د انجلی خوښه ده له خوښه زمر ته مشکې کینی دا رواز نه ده د کابل کې ډیره گزاره کوم لوګر ته زملګری لرم شپه ان ته دا رواز تخسیر وادي شر وادي مګر دا رواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سرکښند د طلاق په دغه یو پلان سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر غلی کینی ډیر غلی دی او بل داغه په خارج کې دا رقم نه کوم څه شو واس افغانستان
کې نو محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروسه په دې خبري وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمې او شالته کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
مردا ګور خدا پرشتہ خوشاله کیږي الحمدلله ثم الحمدلله زمر دې راغټ کورنۍ زما خپل کورنۍ درس ما ورن عمر تقریبا 22 درې شو پاتو ودن ورکړي د غوډې منځونو وټکړي تر نن نه پرې د یوې د ولګي ته خاصه خبره ولا کبه شاګل ده الحمدلله داس کو سیمم کړه د ګوره واده سیمم کړه د بل په خپل بل راته ویل بل نو سیم در سره کوم کوم داس گزاراو داس مزه واز داس دی ولور نه خو نه ولور کوو کور پر خپل طبیعت کوو هغه لږ محدود پیسې هغه د نجلۍ پلاس ورکوو مور چورکو هغه د خپل خوښ شی وزبه ترکۍ وده لور ترکۍ مونږ خپل کور په خپله خوښه کوو دا زموږ رواج دی او دا هم درته وایم خورجانې ګوره په سهارو کې داسې رواج دی هغه ورځې داسې شل ورځې د مخ خبره درما د پاچا لکه کاردار یو سړي کوزده وکړه درېیمه کوزده وه یو سړي درېیم ښده وه یو سړي پر ور کړ دختر پروشي یم ستا دلته دا به بټه درته وایم دختر پروشي یم ستا په سهارو کې ستا په ولسوالۍ کې ستا په هرځای کې ستا په فشارو کې به هم شاید داسې نه درته وایم دختر پروژه خلک هم ستا او داسې وطن دوست و چې دوستي غواړي قرابت کړي د دوستي وایي د سلو کالو لا د په ملک رواج دي دا هم ستا او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد ما د ملمنه چې داس کې داس کې د شې داس کې د نارضا
نه نه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د خپل سیمې رواج رته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خوخه باندې واده کې کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دنیو ولی و بلوریدون کې راخلو نو مراته واخلې لکم زمې اړکنی ولی ده
پر دې سه خورکی سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چروغ جوړ باس تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت خورجانې پس له ډیر مودې
مننه تاسو پرګرام ته په خیر راغلی تاسو له تاسو او رچاسې په سیمه کې راوټ څنګه ده الکان په خپل خو خواده کې انجونی په خپل خو خواده وای کنه مشران ورته د انتخاب کوي
قربان سم پر دې خورکی اول خو ډیر خوشاله سم
بله تل صاحب
چې تاسو د پاس لړې رمو دې ډېر شایسته موضوع متاکل د الله مقدر وک یو سلام المنو ته ما دا غوړې
مهرباني اوسې اورو تل صاحب مهرباني
قربان سم پر دې خورکی لکه محمدي صاحب چې ویل دلته پیلمن ولایت کې خورجان اکثر دغه دوستي د سکیږي چې مثال د پلارو د مور یا د مشرور خوښه سي خورجان نو د غالک او د انجلی هم خوښه سي بدبختانه باید دوام خورجانې د خبرې مې لیدلې دي خورجانې د زوی څخه پوښتنه کیږي چې مثال د خبرې کړه د ځای څخه خوښ دي کدي نه دي خوښ د لور څخه پوښتنه نه کیږي اته د څه کور
فکر کوم چې دا تل څه پاړي کې ستونزې ډېرې ده
کې ما په دې خورکی لیدلې دي په خپل همسایګانو کې چې لور هغه څه خبره سي ده
اتل سیب ساسی پاڑی کې کیسونه ډیره ده چې چیرته د ټلیفون د لارې تاسو سره خبري وکولای شو داسې بخوي نسبت دینه چې په واتس اپ کې اړیکه مو قطع کیږي او هغه مو کسب ناورو بیرته به تاسو سره وګورځو اتل سیب تاسو به راوخلو پروګرام کې مو ځان سره ولرو اغلې سات تاسو ته راځم مخکې اوریدونکو مې یادونه وکړه زما پوښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کوي او دا بیا زی پلار کړه ستونز خوان کړه ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړه یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدي سی بدون ورشه د دوی پسیمه کې ستونز نشته خو ساسې پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې وی دی انجلی په حق کې چې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نو ورسته څه ډول پیامدون لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنه وی لکه دغه کور کې تاو تریخوالې څومره رامنځته کیږي
دا اوریدم خبرې ما واورېدلې دوی ویلې چې دغه برخه کې که مونږ انجونې واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغه سې انجونې که ودېږي مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوښه باندې ودېږي نو هغه به حتمي له ستونزو سره مخ کېږي ډېری کورنیو کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړي ورته وایي شي زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده نو داسې ودونه که بیا انجلۍ ودېږم نو نه له خسرګنۍ سره کومه ستونزه لري نه له خاوند سره او نه هم د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپله خوښه باندې باید انتخاب وکړم نو دغسې ودونو کې تر ډېره ستونزې را پیدا کېږي نجلۍ له ستونزو سره مخ کېږي هلک له ستونزو سره مخ کېږي او دواړه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کېږي نو مونږ په ټوله کې دا نه شو ویلی چې ټولې پرېکړې چې د کورنۍ د خوا نه کېږي غلطې وي
هغه وله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې که نجلۍ وغواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغوی ورته انتخاب وکړي فکر کوي چې دغه نجلۍ نه غواړي خپل انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا انتخاب حق لري
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډیرې سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلې پکې کم وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنی نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي او یا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي، نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړي دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم، خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده هم کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوې یم، خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی له دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپل هم ورسره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زوره باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي، بیرته پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني اتل صاحب، ستاسو نظر اورو.
مننه قربان سم پر دې خورکې، ډېر خوشاله سم چې برته مې اړیکه وصل شوله. نو راتلله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. خو خورجانې دلته یوه مشکل غټه خبره دغه ده چې ما ډېر ولا زوري هغه دغه خبره ده چې اکثره کورونو کې مثال د خبرې که زموږ ګاونډیانې که ما درته خپل ملګري لیدلي پر دې خورکۍ د زوی څه پوښتنه کوي چې زوی داستا دغه ځای خوښ دی که د نه دې خوښ ده، خوند څخه پوښتنه نه کېږي پر دې سیال خورکۍ. یعنې زه خپل دستور کې یو داسې لیدلې درته وایم، خورجانې زموږ یو ګاونډی وو نو هغه د خپل لور ورکړې وه، خوراکې ولاکه خبره کړې لا وه، دسمالې ورکړې وه، د شپېتو کال سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی. خورجانې د خور پاک کې د لور پاک کې دا ظلم کېږي. خورجانې دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اورېدونکي زما غږ دی. خورجانې یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړې چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه، په اویا لکه په اچا لکه کالداري شپېته کلنه اویا کلن سپېږي ته یو پېغله خور کښېنول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پر دې خور کې. دغه مشکلات ستا زموږ په ټولنه کې
او له دې سربېره چې دغه په خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو نه پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي؟ لکه د ښځې او خاوند کورنۍ جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته
پرې دې خورکی دروازګن د خدای دشمن دي. زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناسته ولاړ کی ولا اکثر وخت کوته جنجالونه نه بیا دې زما سره د موضوع شریکي وي. اتل صاحب کوته جنجال کړي زه پښتنه دي نه وکړ چې ولې باره وي دا ځای زما خوښ ولا کړي. پرې دې خورکی ما مخکې اشاره وته وکړه دروازګن د الله دشمن دي، سړی دې پر حق سرګ نه پټي. کورنۍ جنجالونه ډېر دي، د اندازې دومره زیاتې. پرې دې خورکی چاته په دې دغه کې مثال د خبرې طلاقونه راغلي چې دا غالک نه خوښي، مثال دغه ځای نه خوښ خپل مېرمنې پریشي. د خوند د طرفه سم پرې دی خورکی دا چې وایم چې د خوندون د ځای له سچ مثال د دوی نه خوښ پرې دی خورکی دا مډیر جالب موضوع انتخاب کړی دی. نو غواړم ما نه غوښتل چې دا خپل موضوع در سره شریک کړم، نو دا چې اوریدونکي پوښتنه پرې دی خورکی ما په خپل خوښه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی. د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پرې دی خورکی په خدای قسم درته خامه قدر نه پورې زما او زما د کورنۍ تر ما بین دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو صاحب دا کار داسې دی زه ورته ومنه.
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوئ چې په خپل خوخه خزه وکړئ؟ د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک په خپل خوخه واده نشي کولای.
قربان زم پرې دی خورکی دا خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله دا چا نصیب چې په صداقت خورګاری دی چا ځای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورګانی قسم د ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې. نو دا خدای پاک یو پازل کرم دی پرې دی خورکی زوامه چې مثال یو څوک په انتفاق او مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک د هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پوره تو د هر مسلمان ارمان دی خدای پوره کړي په دې خور کې دې ښه خوشاله ژوند مدي د خدای سره راضی یم خدای دې هر افغان هر مسلمان ته دې خوشاله ژوند او زندگی ورکړي په دې خور کې لکه زما ده
امين ډیره مننه کور دې ودان چوندې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله چې تاسو خوشاله یاست د بل اوریدونکو ورخلو بیا به مقام زی سپته ورشي نو مراته وخلې لکم زماري کني والے
ادر جاتا مانا غلی چال خورتا استندرنګ ام یلمن نوست دا بدر ټول او درونکو سلامونه اختر محمد خادم ام
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته خیر مهرباني نظر دی اورو
ډیر جاتا مانا نجوند وسه لږ کده موضوع تر شان کده کې د مخکنی د اتل خبرې مو ورده لږ اصلي موضوع څه شه
موضوع دا چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړې توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د زده کړو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کېږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیر زیاته مانا نه ډیر ښکول نه شته موضوع مو ته کېده پر بوش په یل من کې ان تر ډیره پرېد کړې په دې په کورنۍ کې پرستا خو ډېرې ځوانان هم خپل پریکړې کوي یا بیا کسان چې مشران لري خو ځوانان ته بیا دومره اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړې دی وکړي
ځکه چې پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته غو انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کې ادا خپل خوخي کې
منه نو خو دا پارسته پکې کې یعنی تر شپې په صدې پورې هغه مور پر کوم کار چې ورته انتخاب یې وایي خو دا په لښته سره کومه کولای شي په مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا به دوی ورسره موافقه کوي کچېره
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړیکه د نیولې وا ژوندې اوسې فکر کوم بل اوریدونکو مشته د نوم مراته واخلې لکم زما اړیکه نیولې ساسي اړیکه وصل د لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ د ټلیفون لارې زما غواړې مهرباني نوم مراته واخلې لکم زما اړیکه نیولې
زه تو خیم د بل ولایت شازیل ول سوالي سلاس سره پاډی کیم خورکیته استاد نیل منو او ټول اوریدونکو ته مې کې اله او احترام کوم علیکم
مننه تو خیسه پستړې مشه تو خیسه مهرباني ستاسو نظر لنډه ورو چې ریا صاحب ډیر کته ما پات شو
خیر یو سي اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او ډیر ښه نظرونه ورکو د خپل منطقه او د خپل کورنۍ په لارې د سره شریک کړو او ستیا هم اوس حالات ته تجربه خورلې د فريدې خور مخکې به داسې پیښه وشي د چا به کوز دا و نو دا ځوان بل کور ته کېدلې وي دی واده ودا بتللې او قرار به شرمه دی به دا دی یو حیا بلل او یو ابداری بلل خو وس الحمدلله د تعلیم کا شخ پرسو ډیر سو وس خلک په هانسو تر ډیره بریده خو وس مو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورله واره خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شدي لاله دغه هغه سی کور خوښ انجلی خوښ سولاجه سره مشوره کیږي ستا پلان یې زه وکړم دا هغه بعد بیا خلک راځي دا الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پورې د خلکو په خوښ کیږي دا سی یو ځای یو ځای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبره یې یا دا سی پیښي سی دا پلار نسبتا یا د سی وادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا سی ځای ورته سی هغه نه خبره یې خدایغه پایلې هم بیا خرابې راوځي د سیدی ځای چې موږ دا سی د دې د سیدنجلی یو نه اهل ځای تور کړی یا سنیوی تور کړی نو یو کله کله شاز دا سی پیښې سی هغه بیا پر بد وایي نو ښه خبره ده دا سی کوپ نو موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنا سی علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا د خلکو کورنۍ وو اندازې دی سره برابر دی نو دا کوپ لازم دی کو تر دې راه ده سوه سمور د دې سیمې خلک یو دلته مو شهیدان یو تر دې راه ده پوره دا کار ان شاء الله عملي ده او خلک شذې په بده کې نو ورکی دي اسلامي امارت دا شریعه حکم په لیکلې ده او کوم دي تقریبا پولینه تر دې راه ده خپل اختیار دي خو په هغه کې څه څه مشکلات بیا هم ستدل په پښتني کلتور او دود او دستور ده وای وای کوم د زما ده
ولو کدا شرعن ډیر ناروا هم ده، خو بیا هم دلته داسې دستورونه و انانی سته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې خو دغه کار به تر یو حده پورې اوس هم شته. او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکاران ته زموږ خبر ور ورسوي. ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې باندې خو ختم کېږي، سهار لخوا بیا د ورځې لخوا شروع کېږي، بیا تر اوو بجو پورې مطلق نهر ویدل کېږي په لنډو څپو. نو نه یم خبر چې ستاسې میټر نه ده ورته انتخاب کړی، د هغه یو ساعت خلا راځي، خو له اوو بجو ریسې هم ډېره ضعیفه. ستاسې پنځلس زره میټر ده هغه کار برابر وي، پنځلس اشاریه نوي دا په لنډو څپو کار شروع کوي. خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي.
مننه توخی صاحب، ما ساسی دغه یاداش کړه کور دی ودان، حتما د بده تخنیکی همکاران سره شریک کړو چې سونځه چرته ده شوې حل کړی کور دی ودان چړي کې نیولې. مخمزه صاحب کتا سي تر شمه، ځینې کسان د کورنۍ په خوخه واده خې غني، ځینې کسان په خپل خوخه باندې خې غني، خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتله کوي یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنۍ انتخاب سره پرتله کړو، کني یو ځوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمرې مخکې تاسې یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي، په دې حالاتو کې څه کول پکار دي یو ځوان ته؟
ډېره مننه. ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې، په بخښنې د اورېدونکو خبرې. نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای. مثلا یو اورېدونکي ویل چې مثلا زموږ په کلي کې ټول اکثریت موږ مثلا مور او پلار د رشتې انتخابوي، هغوی ښه خوشحاله ژوند لري. مثلا بل اورېدونکي ویل چې ما په خپله خو خواده کړې، زه خوشحاله ژوند لرم. دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کېږي، خدای نه خواسته چې تریخ ژوند ولري یو څوک، یا مثلا یو څوک وایي چې که څوک په خپله خوښه واده کوي هغوی به ټول عمر خوشحاله وي. ځکه موږ داسې بېلګې هم لرو چې یو چا په خپله خوښه واده کړی وي خو بیا ورسره سره جلا شوي وي، مثلا داسې بېلګې هم لرو. خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې دا حق ورکول چې په خپله پرېکړه وکړي، د دې سبب کېږي چې حد اقل که وروسته دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي، پړی په نور چا پر کورنۍ پر نور مشرانو وانه چوي. حداقل زه لکه د هغه ملګرو نه چې هغوی ګډ ژوند شروع کړی، د هغوی د تجربې په اساس ویلی شم چې هغوی چې په خپل ده خوښه واده کړی وي، که ستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کېږي په خپله یې حلوي. ځکه پوهېږي چې دا پرېکړه ما کړې ده، مسؤلیت یې زه لرم. مګر هغوی چې د کورنۍ په خوښه یا کورنۍ ورته ودونه کړي وي، هغوی یو ډول بې مسؤلیتي لوري ته ځي. دوی فکر کوي چې دا انتخاب د دوی د پلار یا د دوی د والدینو که دوی ستونزه شته د حل صلاحیت یا د حل کولو مسؤلیت د ده نه دی. نو د پخپله خوښه د ودونو یا مثلا هغوی ته چې پخپله خوښه د واده کولو پرېکړه کړې وي هغوی ته، نو د هغوی ښه والی دا وي چې حد اقل خپل مسؤلیت پخپله اخلي او د ژوند مشکلات پخپله حلوي، په نورو یې پړه نه اچوي. نو یو تر ټولو ښه ګټه دا ده. خو په ټوله کې نشو ویلی چې پخپله خوښه واده کول د خوشحاله ژوند تضمین کولی شي، یا مثلا د کورنۍ په خوښه واده کول د خوشحالۍ تضمین کېدای شي، هېڅ کلم نه. مګر هغه دې پورې اړه لري چې ستا او ستا د ژوند د ملګري یا ملګري تر منځ تفاهم څنګه دی، خبرې اترې څنګه دي، د دواړو د میچورټي لیول څنګه دی، دواړو لیول سره برابر دی او که نه. ځکه د په ګډ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا ده چې د دواړو فکرونو د میچورټي لیول کله فرق ولري، نو تر ډېره اختلافات رامنځته کېږي. ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري، هغه خاوند نه لري او په هغه لیول کې د هغه ذهنیت نه دی، نو هغه تر ډېرې پورې په دې اړه لري. نو زما په نظر د که چېرته پخپله ځوانانو ته دا صلاحیت ورکړل شي چې پخپله خوښه ودونه وکړي، د ګټه دا وي حداقل د والدین د مسؤلیت نه ځان خلاصوي چې سبا دوی ملامت ونه ګڼل شي، او ځوانان بیا پخپل مشکلات له خپل د ژوند د ملګري سره یا ملګري سره پخپل خپلو منځونو کې حل کړي. ځکه هغوی پوهېږي چې دا پرېکړه موږ کړې ده او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسؤلیت موږ ته راګرځي.
او په ټوله کې په دغې برخې کې د واده خبره ډېره اوږده شوه. خو کله چې یو نارینه واده کوي، پاگه کورنی که یوازی دخزی مسئولیت بیا ورتر غاره نوی معلومه ده پا افغانستان که گرد جواند وی خویند وی ورونه وی مورو پلار وی مخکه اغلی اصاد یادوانو وکره چی بیا که چیری ده غالک ده کورنی نجودا کی گی ده دغی جدایی دیر مسئولیت خزی ته ورگرزی وای چی که چیری پخپل خوخی واده کرده خو بیخی خبره ریر سنزمنه وی چی در آواده شو مگنی سره بیل کرو او لارو دغی برخه که نارینه و تا توازن ساتل تومر ضرور دی و چنگ کولشی توازن ساتی
در دیر جدی او دیر دیر خوندور موضوع هم داده زه شخصا پر دی نظریم هر آغا نارینه چی واده کوی باید در کورنه نبیل شی در دیر مهمه ده پا گرد جوان که ده یعنی ده دینی ارخم ده موضوع هم داسته ده ده دینی ارخم ده موضوع داسته ده چی کلا انسان واده کوی باید در کورنه بیل شی پا در وقت که چی کلا انسان واده کوی در کورنه بیلی گی ده پا خپل جوان نو ده خپل آینده تا فکر کوی خو لبادا مرغا زمانگا استاسی پر طولنه که دیره اغا زنان چی ودونه کوی هم ده اغوی ده مسارف و ده نور مسئولیتون پا خپل کورنه تا ورغار بی او لبره مرغه دا باید وایم چې دا ستونزې وی چې تدیره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړای زه دا کورنۍ چې دوی نه پرېګ دی مثلا اولادونه ورنه بیل شي یا دا موضوع ډیره بد غني چې ورونه سره بیل شي وای چې موږ په دې کار کړې مصرف موږ کړې رالوې کړې مې ده یا نورې ستونزې یادونه کې یا وای چې باید دا ورور خور ته لاس ورکی دا څنګه ده
دا موضوع ډیر زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی په نورو ټولنه کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ورسره پکښې زر کار ته ووځي زر پیسې وګټي او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپله ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي له بده مرغه تر ټولو بده او ویلی شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زر را پیدا کړي زر لوی شي او د دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپله کار کوي خپله ژوند جوړوي اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي ژوند وکړي او خپله ټولنې ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي نو زما په نظر دا شاید ډېر وخت ونیسي چې زموږ استاد ټولنه دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځان ونه شو رسولی په هغه باندې ځان ورسوم او له بده مرغه دا زه هغوی خبره نه کوم دا د سترګو لیدلی حال دی د هغې ټولنې یو واقعیت دی او یعنی ډېری خلک چې ولې زر واده کوي چې زه زر اولادونه مې رالوی شي چې زه آرام شم یعنی څه یعنی دا څه معنی چې ته غواړي چې یو ماشوم تا خپلو هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاصا دې لپاره رالویې چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپله په غټ وجود په غټ ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد ځان رسوي دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زموږ ځینې هیوادوالي لري او چې د اولادونو د ډېروالي یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پوښتنه کوي یوازینی دلیل همدا ګڼي چې زر رالوی شي زه ځوان یم زه بیا قرار کینم وغیره ته ګټي نو دا د زموږ ټولنې یو واقعیت دی او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې د حالت نه د ذهنیت نه زموږ د خلکو ذهنیت واوړي
مننه کورودان ژوندی اوسی اغلی اسد که تاسې ته راوګرځم مخکې مقام زی صاحب یادونه وکړه چې که چیرته څوک واده کوي ښه خبره دا ده چې بیل شي یو زوی چې کله واده کوي له مور او پلار نه دې بیل شي دا ښه خبره ده نجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خاوند کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي
بلکل افغانستان کې کله چې نجونې ودیږي او دلته د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي او بیا چې کله دغه ستونزې هم راولاړې شي چې ولې یوې نجلۍ په خپله خوښه باندې انتخاب وکړلو نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي یا څه ډول هغه دوی ته کتل کېږي په کومه سترګه باندې او بل دلته یوه لویه ستونزه دا ده چې کله یوه نجلۍ ودیږي د خسرګنۍ د خوانه داسې یو احساس هغې ته ورکول کېږي لکه کور ته چې یوه نوکر راځي هغې ته د انګور په سترګه باندې نه کتل کېږي هغې ته د یوه اولاد په سترګه باندې نه کتل کېږي که هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونې وي یا خپل همدغه خواښې او خسر وي نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي. هغه باید د کور ټولې چارې خپله ترسره کړي، هغه باید د خولې نه غږونه باسي، هغې ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هیڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډېره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړ وي. که هغه کله دغه کور ته راځي نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډېره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي، د خسرګنۍ د خونه په هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې نجلۍ مخکې نه دې ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. له هغه ورېدونکو چې اړیکه نیولې و هغه هم مننه، او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تبصرې را تپریخي. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.